ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری روهلا زدران لیکي هلي او سلام علومنی د پاکستان جمهوریت غورځنګ نننای غونډه چې پرایوند کې کیږي دا د خبرونو د سر موجوده د سره سره یو د حکومت اتحادی ګوند یو غړی محمد علی دورانی د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. دا هم د دې خبرونو د سر په موضوعاتو کې راځي. یو شمیر نور کورنۍ سیمې د مطالبې را سره هم شته، خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر نه.
اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشران نن په لاهور کې غونډه لري. ایران وایي د امریکا ولسمشر جنگ ته پلمې لټوي او د نړۍ بیلابیلو سیمو کې خلکو د نوي کال مراسم د محدودیتونو سره پرځای کړل. د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ائتلاف مشران نن د لاهور پر ایونت کې غونډه لري. لدی مهمه غونډه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت یو اتحادی ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ ملاقات وشو. دواړه وروسته د خبريالانو په وړاندې په شریکه خبري غونډه کې حاضر شول. په دې موقع دوراني وویل د حکومت او اپوزيشن ترمنځ د راغلي ټکر د ختمولو لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي، خو مولانا فضل الرحمن رسنوي ته وویل ک وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي نو دوی مذاکرات ته غاړه کې خوده شي. وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د اپوزيشن مشران د قامي احتساب ادارې یا نیب د کیسونو نه د بچ کېدو لپاره مظاهره کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږۍ ځانګړی استازي وایي د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي به نه بخل کیږي. حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو پر مندر برید د خواشینۍ او د غندنې وړ کار دی. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې د نوموړي له خولې لیکلي چې په کرک کې د مندر د سوځولو په تورې یو د شورانکار نیولې چې په کې د هغوی مشر هم شامل دی. نوموړي ویلي د پاکستان آئین لګکیو ته پوره تحفظ ورکړی دی. د کرک په ټیری کلی کې د دسمبر په 13مه د مندر د سوځولو پیښه مخې ته راغلی وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پرون وویل له دندې لرې کړل شوی دی. احمد جواد عثماني رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي بې له دې چې په خپله استعفا وکړي د ارګ لخوا مکتوب ورسېدلی چې استعفا یې منل شوې ده. هغه وایي ولسمشر ترې نه غوښتنه کړې وه چې له دندې استعفا ورکړي، خو د ورته په ځواب کې ویلي چې د کار د دوام په وړاندې کوم قانوني خنډ نه ویني. نوموړی وایي ولسمشر ترې دوباره د ټلیفون له لارې وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د نوموړي په وینا هغه استعفا نه ده ورکړې، خو پرونی د چارو د ادارې لخوا مکتوب ترلاسه کړی چې په کې راغلي د عامې روغتیا د وزیر استعفا منل شوې ده. تر اوسه ارګ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې تر دې وړاندې د بډې اخیستنې په تور څلور کارکوونکي نیول شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې کړی چې ګواکې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ته پلمې لټوي. هغه پرون د سرګندونې په داسې حال کې کړی چې په عراق کې په ډرون حمله کې د وژل شوي لوړ رتبه ایرانی پوځي قومندان قاسم سلیمانی تلین ته څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو وړاندوینه کوله چې ایران یا د هغوی ائتلافي عراقي ملیشا د قاسم سلیمانی د تلین پر مهال د غچ اخیستنې بریدونه ترسره کولی شي. ټرمپ د دسمبر په 23مه تهران ته خبرداری ورکړه چې په عراق کې امریکایي پوځي او سفارتي عمله په نښه کېدی شي. د لاغې وروسته وه چې د بغداد په خوندي ګڼل کېدونکې سیمه یا شنه ساحه کې د ایراني ملاتړ لرونکو ملیشا ځواکونو لخوا د امریکا په سفارت د راکټو برید وشو. جواد ظریف پر ټویټر لیکلي له عراق استخباراتي راپورونه وایي چې د جنگ لپاره پلمې لټول کیږي. هغه وایي ایران د جنگ طرفدار نه دی، خو د خپل خلکو امنیت او مهمو ګټو دفاع به په مستقیم ډول کوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نوي زیږدیز کال هرکلی د کورونا وایرس له وجې په دودیزه بڼه ونه کړه شو. خلک له دې هیلو سره نوی کال 2021 لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال تر شا پرېښي او په نوي کال کې به د کورونا واکسین ترلاسه کړي. له آسټرالیا نیولې تر آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا کې د حکومتونو لخوا خلکو ته سپارښتنه شوې وه چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د خوشحالۍ په کورونو کې ولمانځي. په نیوزیلینډ کې د کورونا وایرس یو فعال کیس هم نشته، نو هلته خلکو د نوي کال هر کله د نورو کلونو په شان په دودي زبانه وکړ. خو په گاوند استرالیا کې بیا ورلو به وشو خو د خلکو لوی غنی ګوډی نه تر سرګو کېدی. د مسکو په سره میدان او د یونان پارکوپولس کې په اسمان د ورلو بونداري وي خو لارې کوسی له خلکو ته شوي. په دوبی کې د برج الخلیفه په مخ کې د نوي کال د پیل مراسم په داسې حال کې پرځای شول چې خلکو ټولنیز واټن ته پام نه کاوه. له پاریس تر برلین د اروپا اکثر هیوادونه د ټولبن په حال کې دي. په امریکا کې هم د کورونا په خاطر د نوي کال خوشحالۍ په محدود پیمانه لمانځل شوي. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کړل. د دې دولسو بجو د خبري غړی د سر راپورونه دادي. حکومتی اتحادی گوند پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی یو وار مخ کې شعباز شریف سره ملاقات کړی او تیر شپه د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات وکړو. د ملاقات نه پس هغه وای
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا جو مولانا کا فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا.
په هیواد کې د پټرولو قیمتونه زیات شوې دي. یو ډرایور ترې سره ټکوي
چې ټول ورځ ګاډی وچلوه یا پټرول پورا کوو یا نور څه موږ به کور ته څه وړو دغه به کوو چې بس دا ټانکۍ به پور کوو نو.
د کرک په ټیری سیمه کې خلکو د هندوانو یو مندر سوځولی. قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. پاکستان جمهوری غورځنګ سیاسي ائتلاف کې شامل غوندونو د مشرانو غونډه کیدونکې ده چې پکې مهمې خبرې مطابق دي. خو له دې غونډې وړاندې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علی دورانی ترمنز لیدل قتل شوی دی. تا ملاقات د اپوزیشن او حکومت ترمنز د ناندریو د کمولو لپاره مهم ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اطلاعات وزیر شبلی فراز ویلی وو حکومتي لورې به د اپوزیشن مشرانو سره د روغې جوړې لپاره ګوري خو د مریم نواز او مولانا فضل الرحمن سره به نه ګوري. پرایوند کې د نن اجلاس او د دورانی سره د مولانا د لیدنې په اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
نن په ریون کې د سربراهانو په کچه د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. خو دغه مهمه غونډه نه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن سره د حکومت د یو اتحادی او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني ملاقات وکړو او دغه ملاقات وروسته تیر شپه په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې محمد علي دوراني ویلي دي چې په هیواد کې د حکومت او اپوزیشن د ټکراو د مخنیوي لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. هغه ویل چې تر دې وړاندې د لاهور په کوټلکپت جیل کې هم د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره هم ملاقات کړی وو.
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا سال
ز امید لرم چې دا اختلافات به په اتفاق کې بدلیږي او نوې کال به د اتفاق او د اتحاد کال وي. په پراخه کچه د مذاکراتو لپاره د ایجنډې د سیټ کولو ضرورت دی او زما په اند د اتفاق په راجوړولو کې د احتساب د ادارې د غریبتاریانو په وجه مشکلات را مخې ته کیږي. د مولانا سره مې چې نن ولیدل نو امید می نور هم زیات شو او هغه ورځ می چې د شاباز شریف سره لیدلی وو نو هغه ویلی وو چې د مولانا سره فیصله وی نو د پی ډی ایم به هم هغه فیصله وی
جو مولانا کا فیصله ہوگا پی ڈی ایم کا فیصله ہوگا.
خو مولانا فضل الرحمن په دغه محل ویل چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک تر لاسه کړي او د حکومت په داخلي او خارجي پالیسیو کې د ناکامۍ سره هم مخ دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي، نو د هغې وروسته به بیا د انتخاباتي اصلاحاتو، د احتساب د ادارې د معاملاتو او نورو ریاستي او قومي معاملاتو په اړه خبرې اترې کېدلې شي.
پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ
دا پاکستان چی سم رہم اداری دی، کاغا اسٹیبلشمنٹ دے، کا سیول بیوروکریسی دا، او کا نوری اداری دی، خو ټول خلکو لا یو موٹے کے دل پکار دی چی کا دا رقم نا اہل حکومت تا یو ورز ہم زیادہ ورکو، نو یو ورز نور پا زمکہ کی دننا ورننوزو، نو زمون پا ان دا حکومت سرا دا مذاکرات و امکان نشتا. خوکا وزیر اعظم استعفا ورکړي او د نوي انتخاباتو اعلان کوي، نو بیا به د مذاکراتو تجویز ته ګورو. د حزب اختلاف د ګوندونو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د صوبایي او قومي اسمبلیونه د استعفاګانو ورکولو په اړه او د سینټ په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه په پی ډی ایم کې د نننه د شامل وندونو ترمنز د اختلافاتو خبرونه رد کړل او هغه وویل چې نن به په ریوان کې د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو په اجلاس کې د معاملات نور هم واضح شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خو بل پلو په پاکستان وزیر اعظم او د کابینې نور وزیرانو په وار وار ویلي چې د 2013 کال ټاکنې رڼۍ وي او د هغوی حکومت به خپل وخت پوره کوي. هغوی وایي پی ډی ایم کې شامل د اپوزیشن مشران د احتساب له ویرې د حکومت ظاهرو کې برخه اخلي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شنونکي وایي په پاکستان کې په 2013 میلادي کال کې پارلیماني سیاست هم په سم ډول نه دی ترسره شوی او نه هم اپوزیشن ګوندونه واضحه تګلاره لري. دوی وایي په نوي کال کې به د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالي د کمیدو پر ځای زیات شي. په 2013 میلادي کال کې واکمن تحریک انصاف ګوند او اپوزیشن د یو بل پر ضد په پارلیمان کې دننه او بهر د یو بل خلاف تون بیانونه ورکړل. تیر کال اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد اتحاد هم جوړ کړ چې وایي د حکومت د راغورځېدو پورې به هلې ځلې جاري ساتي. وفاقي حکومت دریځ لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. زموږ همکاري ملیحه میرزاده په پاکستان کې په 2013 کال کې د جمهوري ارزښتونو او نوی کال کې پر امکاناتو راپور جوړ کړي. نو راځي چې دا ورو
په 2013 کال کې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن ترمنځ د پارلیمان دننه او بهر تاوده بحثونه او پر یو بل ټکونه وشول. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلیمان غړو خلاف د احتساب مقدمه جوړ شوې او د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد جوړېدو په نتیجه کې جلسې جلوسونه وشول. شنون کی وای هم دغه کال سیاسي حالات په داسې حال کې تاودو چې په فروری کې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس وموندل شو او دغه جهانی وبا د نړۍ په ګډون پاکستان هم متاثر کړ. د کورونا وایرس وبا په اړه په پارلیمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي همغږي ونه لیدل شوه. مخالفو ګوندونو په 2013 کې د اقتصاد او کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو تنقیدونه وکړل او ویل یې چې دوی یې په اعتماد کې وانه خستل. په پاکستان کې د کارپوهانو په فکر له روانو سیاسي حالاتو بریښي چې په 2013 کې جمهوریت په صحیح معنی کې نه و عملي. شنون کی زاهد حسین مشال ریډیو تو ویل چې کال 2013 په پاکستان کې د جمهوریت لپلوه ډیر خکال نو، ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنس کشالو په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو د خوندي ساتلو او د جمهوریت د بقا پړه پښتنې پیدا کړې دي.
دا پښتنه ډیره مهمه ده چې په 2021 کې به څه صورتحال وي، ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنس په تصادم کې دا وخت جوړجاړی نخکاري. دوړو خو یو سخت رویه خپل کړي چې لکبل یې د جمهوری قوتونو لپاره ځای پتنګې دوه دي. د دې د وجبه نور قوتونو ادارو او فوزی اسټابلیشمنت لپاره ځای په زیاتې دوشي او دا مونږ سو واري په پاکستان کې لیدل دي. نو راتلونکي کال یو خطرناک شکل لرلې شي.
په پاکستان کې د دوه مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د مشرانو خلاف د درغلو یو شمېر مقدمه جوړې دي چې په لړ کې گرفتارې هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه دا د حکومت انتقامی کاروایی بولی او وایي چې د احتساب کمی ادارې د حکومت په لارښوونه د دوی خلاف کیسونه جوړ کړي، خو حکومت وایي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای داسې نه ویني چې 2021 بل 2020 کال مختلف وي. نو موږ په پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو ته اشاره وای چې د خپل مفاد لپاره به دوانه خواوي کوششونه کوي او د ولس اصل مسلې به د مخ کې پشان لپامه غورځېدلې پاتې وي.
یقینا چې دا کم خلک دي دی به داسې شزونه کړی وي چې دوی ته د هغه جواب ورکول پکار دي. که څه په کومه طریقه باندې کیږي نو هغه ته هم څه ډېر خنش ویلې کېږي. زه په خپل ځان غنم چې څنګه کال 2020 چکم تیر شو ختم شو دا سیمره چې مشکل و د جمهوریتونو لپاره او د ولس حقونو لپاره نو راتلونکي کال هم زه دومره اسان نه ګڼم. زه دا ګڼم چې راتلونکي وخت د دین هم زیات مشکلی ځکه چې هغه خلک چې کم په چوکو باندې ناست دي نو هغوی به دا سیزونه د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې دا جدوجهد او دا جنگ چې کوم دی دا به جاری وي او دواړو طرفونو پوره کوشش روان دی. خو خبره دا ده چې جمهوریتونه هم چې کوم دي نو هغوی له خپل سر مکمل نه دی غورځولی.
په 2020 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت چې مشري یې تحریک انصاف کوي له اپوزیشن ګوندونو سره په ګڼو معاملاتو د پارلمان دننه او بهر توند بحثونه وکړل. په دې موده کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په نوم اتحاد جوړ کړ چې مشران یې د حکومت سربیره پر نورو حکومتي ادارو نیوکې کوي. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف دریځ لري چې موجوده حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي نو ځکه باید له سره انتخاباتو شو وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. خو د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا هغه ټاکنې شفافې بللې او حکومت وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي که وزیر اعظم مستعفي نه شو نو دوی به په پارلمان کې له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي. زاهد حسین د پی ڈی ایم هلو ځلو احتجاجي تحریک او د حکومتي رویې په اړه وایي چې په دغه موده کې په هیواد کې پارلماني سیاست نه تر سترګو کیږي.
په جمهوری بهیر کې پارلمان فعال وي. د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په مستقله توګه یو ټکراو خو موجود وي خو په هغه کې پارلمان باید فعال وسی. د هر قسمه بحثونه مباحثه باید جاری وي. هغه ماته نخکاری بل پلو د پی ڈی ایم په تحریک کې هم راته سوازه سمت نخکاری چې کله هغوی دا وای چې په هر صورت کې به حکومت راغورځوي نو غټ سوالې نشان دا دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې دا خبره زیاته کیږي. نو کدا سی وي نو حکومتونه تر وخت مخکې راغورځيږي او د هغې له وجې نقصان رسیږي. کدا کار جاری وي نو یو نه ختمیدونکي سلسله به روانه وي. د هغې نتیجه به دا وي چې یو مستحکم حکومت به دلته کله هم رانشي.
کارپوهان وایي که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ حالات هم داسې وي او دوی له یو بل سره خبرې اترې نه کوي نو بیا په راتلونکي کې د پاکستان جمهوریت له نورو ګواښونو سره مخامخې دی شي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په 2021 کې د سینټ په ګډون د قومي او صوبایي اسمبلیو پر اتر چوکو ضمني انتخابات کیدونکي دي نه ویني چې د کېدو وروسته به هم په دغو حالاتو کې څه خوالې راشي، بلکې دوی وایي ښایي سیاسي کشالې په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیاتې شي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو بیې یو وار بیا لوړې شوې. د تېرې شپې د 200 بجو نه د پټرولو، ډیزلو او د خاورو د تیلو بیې زیاتې کړل شوې دي. وفاقي حکومت دا ګام د تیلو د نظم د ادارې اوګرا په غوښتنه پورته کړی دی. تر دې وړاندې دسمبر په 15 هم د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې شوې وې. ځینو کسانو مشالې لوتو ویل کله چې تیل ګران شي نو په ملک هر څه ګران شي. نور تفصیل سراج ظهیر وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 1.5 مازیګر ناوخته د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش باندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې چې تر مخې د پېټرولو نرخ کې 2.5 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې 1.80 روپۍ، د لایټ ډیزلو په نرخ کې 3.95 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.86 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی وکړې شو او دا نرخونه بیګا د شپې د 12 بجو نه عملی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 15 هم حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی وو. د 12 وینا د دوی کله هم داسې نه ولیدل چې د تیلو په نرخونو کې دومره زر زر زیاتوالی کیږي. د دوی په خبره د دین نرخونو زیاتېدو له وجې به خوراکي توکي او د ژوند د ضرورت هر څه ګران شي چې ورسره به د دوی په ژوند باندې بدی اغیزې پرېوځي. د اسلام آباد پینډۍ ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي یو ډرایور نواب خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
زمونږ ټول د کور سرکټ به دغه چلیږي چې موږ ډرایوران خلک نو ګاډي چلو نو چې ټوله ورځ ګاډی وچلو یا پی پټرول پوره کوو یا پی نور څه موږ به کور ته څه وړو دغه به کوو چې بس دا ټانکۍ به پور کوو نو موږ ته غوسه نه پاتې کېږي چې موږ پکې یا زموږ ډاکټر نه کپړې هم زړې ورور او بس دغه شی دی کله ټانکۍ پور کړي او کله راشن ملاو شوی او کله نه.
همدارنګه یو بل خوارکخ سید رحمان هم د تیلو په ګرانېدو مشال ریډیو ته وی
نغون کار په دې پټرول او دغه روان دي. د غریب سره خو کوم د پټرول دي چې پټرول ګران شي د غریب سره خو بیا هم غرق دي. نو د تیلو خو خاص ضرورت دی چې د پاکستان حکومت ته چې د زمونږ غم وږي نو موږ وروره سباله زمونږ بچی مږي دي موږ هم وږي.
حاجی سید غپور چې د پنجاب په ګجراوالا کې یو وړه کارخانه لري مشال ریډیو ته وویل د تیلو د بیو زیاتېدو سره د دوی په کارونو هم اثر غورځيږي او چې اوس بیا یو وار تیل ګران شو نو ورسره به د دوی کاروبار هم خراب شي.
زموږ ټول دارو مدار په دې پټرول دی او چې پټرول قیمت شي زمونږ د کارخانو کار پی ودرېږي زمونږ نورې مسالې پی ډېرې خرابېږي ګاډي پی ودرېږي نو دغه نه خو زمونږ ټوله ګټه ده چې هغه موږ په دې پټرول ورکو. نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دغه پټرول ارزانه کوي نور هر څه قیمته شولل زورګي دغه یو موټر سایکل یا په دې ګاډي باندې ګرځو د دنه مو سایکل ته مکاوي.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی حکومت دا وخت د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او راتلونکي کې به دا ګرانی نور هم سیوا کیږي.
بےروزگاری پر شکل کے اور کم اقتصادی پر وقت پر شکل کے اور غربت پر شکل کے ہلکو تو جن کے
ذکر دا پنزل سورزی اڑان دی وفاقی حکومت تیلو پندر خونوں کی زیادت والے کڑے وہ چیتر مخی دے پیٹرول نرخ 3 روپے د ڈیزل په نرخ کې هم 3 روپے او دارنګ د لایټ ڈیزل په نرخ کې 5.5 روپے د لیټر په سر زیاتواله شوه وو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې بیا بیا ویلي چې دوی ته اقتصاد خنه دی پاتې شوی خو اوس د دوی د ښه اقتصادي پالیسیو پر وجه اقتصاد یې پرمختګ کړی خو د اقتصاد نور ښه کولو لپاره دوی سختې فیصلې کوي او دا ګرانی ارزی ده او ډېره زر به ختمه شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
زموږ تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وجود خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع کرک ته د تیر چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د کرک په ټیری سیمه کې یو شمیر پاره د خلکو یو مندر وسیزلو. لاغي ورسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحثونه پیل شوې دي. د مندر د ورانولو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې ده. هندو مشران وایي پر دغه مندر د تیرو څو کلونو کې شخړه روانه وه او دوی پکې د نوې آبادۍ کولو اجازه اخیستې وه. چارواکي وایي د مندر د ورانولو په تور یې له څوارلسو زیات کسان نیولي دي. بلخوا په پاکستان کې مذهبي او دیني مشران وایي باید علما په ټولنه کې د مذهبي رواداري زغم او د یو بل د عبادت خانو ته د درناوي کولو لپاره کار وکړي. تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
د دسمبر پر درشمه په ټولنیزو رسنیو د خیبر پښتونخوا د کرک ضلع یوه داسې ویډیو خپره شوه چې پکې ځایي خلک د هندوانو یو زوړ مندر ورانوي. د سیمې هندو مذهب لرونکو ویلي دغه مندر د دوی لپاره یو تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. له دغې وروسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه هم بحثونه پیل شوي دي. د کورمې د پاړه چینار یو ځایي مذهبي مشر محمد کونین د دسمبر پر یو درشمه مشال ریډیو ته وویل دوی د کرک ته پیښې غندنه کوي او باید مذهبي مشران په ولس کې د زغم او ورورولۍ زیاتولو لپاره کار وکړي. نړیوالو مطبوعاتو کې هم لیکل وشول. د پاکستان سپریم کورٹ هم د پیښې نوټس اخیستې او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر پر یو درشمه په خپل ټویټر پاڼه د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي باید اقلیتونو ته مذهبي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره د پولیسو خاص ځواک جوړ کړي شي. د دسمبر پر یو درشمه د پاکستان د هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش وانکوانی مشال راډیو ته ویل دوی ته د وزیر اعظم عمران خان او د ګڼو نورو مذهبي او سیاسي مشرانو ټلیفونونه ورغلي. نوموړي ویل په ټولنه کې د مذهبي لګکیو لپاره د برداشت سره سره باید داسې پیښو خلاف د قانون عملي کول هم سخت کړل شي.
ګورئ، زه دا ګڼم چې زمونږ په ټولنه او یا نور ملکونو کې داسې پیښې کېدل ښه خبره نه ده. په پاکستان کې دننه باید داسې پیښې ونه شي. ځینې داسې عناصر شته چې په ټولنه کې کرکه خوروي، خو زه وایم چې په 1999 کې دا مندر چا وران کړی و، هغو عناصرو یو ځل بیا وران کړ. نو که په هغه وخت قانوني کاروایی شوی وي، نن به داسې نه و.
د ځینو راپورونو له مخې د کرک ټیری مندر پیښه له هغې وروسته شوې چې کله یو ځایي ملا په دغه مندر کې د نوې آبادۍ خلاف خبرې وکړې او د ځمکې پر سر لانجه جوړه شوه چې له وړاندې نه پرې شخړه روانه وه. د پاکستان علما کونسل مشر او د مذهبي رواداری په اړه د وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ محمد طاهر اشرفي د دسمبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل باید علما د مذهبي رواداری د خورولو لپاره د ممبر او محراب استعمال وکړي.
دا ډیره ضروری خبره ده. یوازې په خطبه کې نه، بلکې دینی علما باید په هر فورم او ځای کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا یوه ډیره غلطه پیښه شوې ده. که څه هم وی، باید څوک قانون په لاس کې وانخلي. د محراب او ممبر استعمال ډیر مهم دی. باید علما په ټولنه کې د برابرۍ او امن پیغام خپور کړي او ولس ته هم کتل پکار دي چې که څوک کاغه مذهبي مشروعي یا سیاسي او یا د میډیا سره تعلق لري او هغه په ټولنه کې فساد خپروي، نو باید چې خبره یې وانوري. حکومت هم د داسې خلکو باید مخنیوی وکړي.
د اسلامی نظریاتی کونسل پخوانی مشر ڈاکٹر کبلای ازوائی داسې پیښو مخې ته راتلل ښکاره کوي چې د مذهبي رواداری په اړه د ټولنې پخوانی او ساړه قدرونه په ختمېدو دي. نوموړي د دسمبر پر 1 د کرک د پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغو 10 هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. خو پاکستان وایي داسې خبرې ناسمې دي چې ګنې په هغه هیوا آباد کې میشت اقلیتونه مذهبي ازادي نه لري. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری د دسمبر پر یو درشمه پر خپل ټوئیټر پاڼه په کره کې د مندر دورانولو د پیخي غندنه کړې او لیکلي دي چې دغه پیخه په هواد کې د مذهبي رواداري خلاف یو سازش دی او د زغملو وړ نه دی. قادری لیکلي چې هواد کې د اقلیتونو د مذهبي ازادي تحفظ یې دینی، آئینی، قومی او اخلاقی فرض دی.
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د دولس نیمه بجو د خبرونو رندیز د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ائتلاف مشران نن د لاهور په رایوند کې غونډه لري. لدی مهمه غونډه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادی ګوند مسلم لیگ نون مسلم لیگ فنکشنل د مشر محمد علی دورانی ترمنس ملاقات هم شو. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږی ځانګړی استازی وایي د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي باندې بخل کیږي. حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو پر مندر برید د خواشینۍ او د غندنې وړ کار دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر پرون نوویل د پاکستان له وزیر اعظم سره کتنه کې د هوکړې ته رسیدلی چې دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړې شي. د دې وزارت مسؤلان وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د عمران خان سره د دسمبر په 13 نیټه په اسلام آباد کې ولیدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر نوویل دندې لري کړل شوی دی. احمد جواد عثماني رسنیو ته پاستول شوی ویډیو پیغام کې ویلي بې له دې چې په خپل استعفا وکړي درګ لخوا مکتوب ورسېدلی چې استعفا یې منل شوی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې ګواکې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ته پلمې لټوي. هغه پرون د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې تیر کال په عراق کې پر ډرون حمله کې د وژل شوي لوړ رتبه ایراني پوځي قومندان قاسم سلیمانی تلین ته 3 ورځې پاتې دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نوي زیږدیز کال هرکلی د کورونا وایرس له وجې په دودیزه بڼه ونه کړه شو. خلک له دې هیلو سره نوی کال لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال تر شا پرېښي او په نوي کال کې به د کورونا واکسین ترلاسه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر ناوریدو. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان خوست ته. د پنځمې په ورځ د خوست قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو په یو ولسی غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د دې هیواد په سوله کې له ګاونډي هیوادونو هم د مخلصانه همکارۍ غوښتنه وکړه. د یادې ولسی غونډې ویناوال وویل افغانستان سوله او ټیکاو د دې سیمې د سولې او ټیکاو په معنی دی. د دوی په وینا کدلته جګړه او بیلابیلې ترهګرۍ ډلې فعالیتونه ولري، ګاونډي هیوادونه یې هم له زیانه په امن نه پاتې کیږي. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کړي.
په خوست کې د سولې په ملاتړ د جوړې شوې ولسی غونډې ګډونوالو د سولې بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ د څرګندولو په خوا کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل چې د دې هیواد د سولې په برخه کې مخلصانه همکاري وکړي. په دې ولسی غونډه کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه، قومي مشر توریالی منګلول:
موږ د خوست ولسونه د صلح د مذاکراتو نه په کلکه ملاتړ کو او وختنه مدادو چې د صلح مذاکرات باید بی له خنډه او بی له ځنډه د دویم ځل لپاره بیا شروع شي. نو د ګاونډیانو نه مو هیله دادو چې د موږ په پروسه کې باید د اخلاص نه کور وخلي. د افغانستان صلح د ګاونډیانو او د ابر قدرتونو په ګټه دو نه جنګ.
قومي مشر حاجی ګل نواز مندوزی بیا په خپل خبرو کې د حکومت او طالبانو غوړي چې دا ځل په خپل هیواد کې د سولې خبرو ته سره کینی اوربند یو کې زکل اوربند پرته صلح نشي راتلای.
مو هیله دغه دوه چې اوربند مطلق وشي او په داخل د افغانستان کې د طالب او دولت په یو ځکینی لکه دوا ورونه مطلق کې دغه نه د نفر تعین شي دغه پلاوی چې دی تعین کړی دی ولو که هر څوک کی وي مگر د لوی پکتیا د مشاور اشخاص په دغه مطلق تعین کې چې د صلح مابین تر ول
د غونډي او طبيعه کونکي او دیوار یو بدلون کاروان مشر عبد الولی واحد زیوی د سولې مذاکرات ریو بریده رسیدلی خو د ولس د تمی سره سم نه دی
زمونږ هله داده چې هم خیل اڑخونه او هم د سیمې هوادونه په ځنګړي ډول گاونډیان دوی باید په دې باندې کلک عقیده ولري چې د افغانستان ثبات د افغانستان امنیت د سیمې صوبات او امنیت پورې مستقیم تړاو لري
د خصوصي دونکو داسې مهال د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ راغونډيږي چې د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانګ د کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو بیا پایلې داتا چمتووالی خي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دوی مرکشي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوی نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره د خبرو میستکینی بلخو طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لورو کړي د سورې خبرې به په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اړوندو تاسو مشال لري ته وګي په نا قانون ډول اروپا ته تونکي سلګونه کډوال د بوسنیا هرزګوینا په کیمپ کې سخت چمت پراته دي د دسمبر پر درويشتمه د هیواد په شمالي لیپا سیمه کې د کډوالو کیمپ اور واخست تر هغه وروسته د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون شاوخوا 800 کډوال لسرپنا به برخې شول دوی وای د واوري وریدو او خړو کموالي لوجي یې جون لا سخت شوه نور تفصيل زمونږه همکار منور شاه وړاندې کوي
په بوسنیا هرزګوینا کې په سلګونو کډوالو یو بل شپه هم په سخت یخنۍ او واورو کې تیر کړل دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هوادونو تتلل او هلته پناه اخیستل غواړي د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال ورسته له هغه د سرپنانه محروم شول چې د دسمبر په درشتمه سهار وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګید او د کیمپ زیاتره برخه وسوځیدله دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډیر خنو خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوې ده
Here is too much cold.
دلته ډیره زیاته یخنی دا موږ خوب نشو کولای. دلته نو بوشته نو ټایلټ او نه خوراک. د سختې یخنی لوجی او بغیر له خوړلو موږ نشو وېد کېدل.
د سر صلیب نړیوال مرستندوی ادارې جنریټ کراس له دې کډوالو سره سمراست کړي. خو دوی وایي چې په دې وخت نه تیریږي.
In 24 hours just red cross
په 34 غنټو کې مکتار ریډ کراس لکشان خواړه راکړل خو په دې زمون گزاره نکېږي کچاروا خو زمګ لپاره زر تر زر څه تنظیم ونه کړ نو موږ به عمدل ته مړ شو
ریډ کراس د لیپا کیمپ متاثر شو کډوالو ته کمبلې جورابې او دستانې هم ورکړې
او بھائی ادھر آو
دا کډوال د یورپ په غربي هوادونو کې پناه اخیستل غواړي خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي نو ځکه وړاندې تللو ته نه پریښودل کیږي
وی کانټ ګو ټو انادر کانټری
موږ بل کوم هواد ته نشو تللی د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي موږ هم انسانان یو
د بوسنیا هرزګوینا په لیپا کډوالو کیمپ کې صد پاسه دیار لسوا کډوال میشت دي چې پکې د پاکستانی او افغان ځوانانو اکثریت دي دوی وایي د کیمپ زیاتره برخه تر سوځېدو وروسته یې ستونزې سو چند سی واښو دي ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاو نیوکه کړي او لدغه هواده یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خبر ورکوي چې د بوسنیا هرزګوینا حکومت د دسمبر په 10مه د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړي او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت د رویتلال کمیټه پخوانی چیرمن چې د څو لسیزو راهیسې د رویتلال کمیټه چیرمن مفتی منیب الرحمن صاحب هغه د دې دندې لری کړې دی او د دې ترڅنګ په نوې د رویتلال کمیټه نوې غړیو کې د سپارکو چې د پاکستان د خلایي ادارې د هغې نمائندگان هم شامل دي، د ساينس او ټکنالوژي د ادارې خلک هم شامل دي، د موسمیات د ادارې خلک هم شامل دي. دا یو نوې کمیټه جوړه شوې ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار شبیر جان دا راپور را لېږلی.
د دسمبر په 1 د پاکستان د مذهبي چارو وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه زړه د رویت هلال کمیټي چې د اسلامي میاشتو او د اخترونو اعلانونه به کول ختم کړی شوی ده، او د دې چیرمن مفتی منیب الرحمن هم د خپل څوکې نه خوشا شل کاله پس لري کړی شوی دی، او د نوې نورلس کسیزه هلال کمیټه مشر مولانا عبدالکبیر آزاد ټاکل شوی دی. دا چې تر ډیره وخته د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا ډیرو سیمو کې به په یو ورځ اختر یا روژه نه کېده، او د هغې په وجه به د اختر یا روژې وړاندې وروستو کوونکو ترمنځ اختلاف هم و او تود بحثونه به هم کېدل. د وفاق المدارس په خیبر پښتونخوا کې ویان مفتی سراج الحسن مشال لیړو ته په دې باب لوایي چې د اختلاف ختمولو لپاره باید هغه عوامل ختم کړي شي کوم چې د دې سبب وو.
زیات تر دا و چې خیبر پښتونخوا چې کوم شهادتونه دي نو دا رد کیږي او دا قبلیږي نه، نو د حواله سره به یو د سقم پاتې شوی او یو کمزوري و راغله. نو د اخترونه او د روژه کې به زموږ مسلمانان خاص کر پاکستان کې هغه اتحاد او اتفاق په پاتې نه شو، چونکې جلبزی کې به اعلان کېدو شهادتونو چانبین داسې خاصه سلسله نه وه او خیبر پختونخوا شهادتونو ته به انتظار نه کېدل شو. نو اوس چې کوم نوې چیرمین صاحب دی یا نوې کومه کمیټي اعلان وشلو دې ته هم دا یو غټ چیلنج دی چې کوم کمزوریانې بیا یو متفقه له عمل چې دای د پاره توی کی کده سه دغنی. نو زما ته خدا سه نخ کری چې صرف شخصیات او بدلولو سره هغه اتفاق او اتحاد پیدا شي، نو بلکې زبو هم چې ډېره خبر دا و چې دلته کې چې کوم مشران دي پختونخوا کوم مسجد قاسم علي خان والا نو دا کپ هم چرته ممبر شي او ان شاء الله دا مسله بیا ډېره خطر افته تلې واجی.
دا چې خیبر پښتونخوا د مفتی شهاب الدین پوپلزه په اعلان روژه یا اختر کوونکو با په مفتی منیب الرحمن او د حکومت منونکو با مفتی شهاب الدین پوپلزه په پریکړه ټکونه کوي، نو آیا دا اختلاف د شخصیت وجوا؟ نو د پاکستان د مرکزی حکومت د کونسل اف اسلامک ایدیالوجي په خوانی مشر او مذهبي سکالر پروفیسور ډاکټر قبله یاز وای
چی د دو اخترونو تعلق ته یا رمضان شریف کې د ورځو د فرق کې تعلق ته نو دا د شخصیت سره تړلی نه دی، بلکې تاریخي طور د مسجد قاسم علي خان د پوپلزی حضرت مولانا صاحب چې دی د هغوی هغه تاریخي تفلسل دی د انګریزانو د وخت نه چې د هغوی دلته رویت هلال کمیټي به وه خو هغوی به فیصلې کولې.
دا چې څومره امکان دی چې دغه اختلاف به کم یا ختم شي اوس نو نوموړی زیاتوي چې نوې ټاکلې شوې د هلال کمیټې چیرمن یو غیر متنازع او پوه کس دی، نو باید د خبرو اترو د لارې د دې مسلې حل راوباسي. دا چې په نوې اعلان شوې کمیټې کې د ساينس ټکنالوژي او د موسمیاتو محکمې پوهان هم شته دي، نو دا څومره غوره ګام دی. نو مفتی سراج الاسلام د وفاق المدارس وایي چې اسلام مذهب د ساينس او جدت قبلونکي مذهب دی او دا یو غوره ګام دی.
دا بالکل زوري دا او دا خوشن ته دا هم قرائن دي کنه جی دې ته هم قتل پکار دي ته ټول معاون حد سره نو دا نو دا یو ټول نن سبا وخت چونکه ټکنالوژي دور دی نو اسلام داسې صداونه دي چا دی یو دي جدید منه کوي، بلکې اسلام داسې خپل مذهب دي چې ټول سره چلی دي شي جی.
دا په مولدا چې تور دو درو لسو زراسي د قبایلی زلو په شمول د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې تر اوروجي د مرکزی حکومت سره په یو ورځ نوي چې لوجه دغه اختلاف را مخته کیږي، بل خو د حکومت په دغه پریکړه باندې په ډولنیزو رسنیو باندې بحثونه کیږي او ځینې خلک ته مفتی منیب الرحمن په لری کولو باندې د خوشاله سرګندونه کوي، ولې ځینې خلک وایي چې واپس ته بحال کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغانانو ته د انټرنیټ لارې ویزی ورکړي. چارواکو ویلي چې دا کار یې د نوې پالیسۍ تر مخه د 191 هیوادونو د وګړو لپاره شروع کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. اوس افغانان کولی شي د پاکستان کورنو چارو وزارت او یا هم د نادره دفتر وبپاڼو ته ننوځي او هلته د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره ځانته ویزه واخلي. د ویب سایټ پته ده visa.nadra.gov.pk. د پاکستان حکومت وايي په دې سره به د ویزو اخیستل اسانه او له رشوت بغیر ترسره شي. سراج الدین په دې اړه راپور لري.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13 په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به انلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه خلکو تا آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان دے
وی دل عمر جنوری نا چپ کے چین او افغانستان ہم شامل تھی آن لائن ویزے بورتا ورکول کی گی. او دے ویزو ورکول چ کوم زور طریقہ کار وو اغبا ختم شی. او دا زک چ دے چین او افغانستان لپاره پ ویزو کے ډیر شکایتو نراغلی وو چ ددی د وخت پ غزول کے پیسے غستر کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پدی وجبا مینول ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نبی ملک تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی.
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زی راځي. د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
ورکولی سفارش بو او د شپې بلار لاس بجے سهار پورې پدې یخنه کې کابل کې دی سفارت مخه ته بولاړو پلین کې بولاړو بیا به موږ یې نه کېدلې تنگول پازابې بل د افغان مهاجرنو ډیر زیاتو. دا خو ډیره ښه خبره ده چې دا کار عملی شي او چې دا آنلاین ویزې کار شروع شي.
همدارنګ یو بل تن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او ویوي
نن خو زما سید خان دې دا آنلاین ویزې چې شروع شي دا خو به ډیر بهترین کار وشي ځکه چې مخ کې کم تکلیف او کم افغانان موږ چې په خپل هم تللو هلته سفارت مخې ته یوه شپه دوه شپې به مې انتظار کوو نمبر به نه راته او د ډېر تکلیف دا وجود په بیا موږ ویزې لګېدلې او آنلاین خو ډېر ښه سهولت ده او انشاء الله کې دا کار وشي بهترین کار دی.
د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خواوشا لسو زرو پوری خلک پاکستان او افغانستان ته زی راځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. په 2000 میلادي کال کې د کلتور د نړۍ او تلو سیرو د تل لپاره د جون سره خدای په امانی وکړه او د ابدیت غکته په دغه کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمي ستوري، شاعران، لیکوالان، نساګر او دې ته د ورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل راپور کې په همدې اړه معلومات راټول کړي.
گوره چڑیا شونډان نسته دی لفسیرین نسته وربل لرم قیتک نسته شایسته پشه لرم چپلی نسته دا دا سپین سپین مړوندونه ګوره کریه تلاوه کریه نسته بنګړی نسته مګه شوی شاخر کوم نو ته څنګه کوم جیبو نسته خو پیسې نسته.
دا د افغانستان د وتلی کومیډین، فلم ستوري او د تلویزیونی خبرونو د وړاندې کوونکی آصف جلالی غږ دی. هغه د 2000 کال په لومړی ورځ وفات شو. نوموړي په 250 کلنۍ کې د زړه د حملې لوجې لنړۍ سترګې پټې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلې درې نور کسان هم مرشول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادې لقب ورکړل شوی او په همدې میاشت کې عمر د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوی ستوري قادر فاروق هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 28مه بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2000 کال غم جنو ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیرې بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګي په هالیوډ فلمونو کې هم کار کړو د اپریل په 9مه د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن و او د ډیر ښه نور کار ته مترکی دا خو د جون په 14مه مرګ مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے، بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے گھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور دا بالی ووڈ دا کامیاب ترین فلمی ستور اوسه خی او غنل کېده. نو موړه په ممبئی کې زو کړو خو مشران د خیبر پختونخوا د سرخار پیښور نه هنتت للیو. په پیښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلی موجوده ده. سخ کال روسی لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کلنۍ کې عمر. دا زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری منزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم لنګدی لیدل شوی اورګاډي اسکر ایوارډ ګټلو. روسی خبریالی ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپانی فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالنډي نژاد امریکایي راک موسیقار ایډي وان هایلند د اکتوبر په شپږمه د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم د هغه د موسیقۍ یوه نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د وی سندرې لپاره په 1902 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8مه له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي دومره مس یم خو چې مرګې راشي د ژوند مستۍ ختمې شي. سکاټلند ډایرکټر سیان کونری هم د 2000 کال د اکتوبر په 10مه د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. روسی لیکوال میخایل ژوانیتسکی چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6مه له نړۍ وکوچید. 25 کلنه افغان خبریاله ملاله میوند د دسمبر په 10مه په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زبدر وسم تور سترګې سره لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کیډک د دسمبر په 11مه د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2013 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یو مرکه کې ویلی وو په ژوند کې لیدلې کړاوونه تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولې دي. د هالیوډ سره تړلی ګڼ کسان هم په 2000 کال کې مړ شول. په دې کې اداکار انر بلیکمن، اداکار چډویک بوزمن، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکار ڈایانا ریگ او ګڼ نور شامل دي. په پیښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19مه د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا خو مرګي په تانده ځوانۍ کې له مینوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے.
د پاکستان تلویزیون مشهور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 10مه نیټه وفات شو. یو مهال د غا نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 10مه نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنوت زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د سو ناولونو لیکوالو. شیکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي لما شومتوبه تر زړښت د انسان د ژوند وو صحنې تمثیلي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیسټان، فلمی ستوري او لیکوالان مړ کیږي، خو سخ کال دا کچه لګل وړه ده. وجه به خی په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي، خو رابیندرناټ ټیګور وایي تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کیږي نو ترې جوتیږي چې خدای له انسانانو ناهیلې نه ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو تاسو مشال لري او تا وګي تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه د 2020 کال د خاتمه په مناسبت ولیکنه کې د کورونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې. دا لیکنه د لیکنې لمخه که هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګان ډکه وه، خو د جون نور روښانه اړخونه هم خلکو ته په ګوته کړل. د ټولبند له وجې کومو سفرونو د چاپیریال تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای له کوره کار خلکو ته له کورنیو او بچو سره د ډیر وخت تیرولو موقع برابره کړه او خلکو ته په شخصي توګه مالی ګټې هم وشوي. یو شمیر خلکو په خپلو کورونو کې کرکیله پیل کړه. د دې مقالې نور مهم ټکي د یو وړې دمې نه پس د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی و، دردونکې و او د ژوند په لار کې جوړ خندونه پیدا کړل، خو د دې یو بل اړخ هم و او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم وو. لیکن پښتانه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او کسنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لوی شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډوبو ورځو یعنی مارچ میاشت کې د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمدري چې دی وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي را ساتنې او مؤثره کېدو په حوالے سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکنه وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو له جواز ډټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم ده. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړې. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرېد. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نوسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وباله وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکن دا نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوی چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دری چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د سلور در وسوان نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنی په یو سروې کې پوښتنی شوی دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غاڑی. د مقالی لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول، د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټۍ اداره وایي چې په نیویارک او لاسنجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې 80% زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټول بند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند ښار نیکروس اموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټول بند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی، کدوان، اوګا، گازری او یو شمیر نورې سبزی وکړلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې